بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې 22 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 14 او د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، په دغه مازیګرنۍ خبرونه کې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واوري. وروسته به په سوریه کې د امریکا د ځواکونو د جنایتونو په اکله یو سیاسي تبصره تغوک شي. د خبرونې په دوام کې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ځواکونو د تصفیه د کمیسیون د مشر سره زموږ د خبریال مرکه واوري. وروسته بیا د ایران او افغانستان ورځپانو ته یو ځغلنده کتنه کوو، او په پای کې به ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه پروګرام اوریدل شي، او په همدې سره زموږ نننی پروګرام هم پای ته رسیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو دوستانو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په ویانا کې د څلور جمعیوي ډلې له هیوادونو سره د ایران په مذاکراتو کې پرمختګ. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د میرمنو په ژغ او تصویر باندې د طالبانو له لوري بندیز. د نورد استریوم د پروژې او د اوکراین په سر روسیې ته د جرمني خبرداري، او په فرانسې کې د مسلمانانو د هدیرو سپکاوی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر په ویانا کې د څلور جمعیوي ډلې له هیوادونو سره خبرې اترې مثبتې او مخ په وړاندې تلونکي وبللې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال او د مذاکراتي ټیم مشر پریس ټي وی ته وویل د ایران خپل وړاندیز مقابل لور ته وسپارل دي، خو د اختلافي ټکو په حق لمو تر دې دمه لاغوي څخه هیڅ وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه د غیر قانون بندیزونو د لیرې کولو او د اټومي اقداماتو په موضوعاتو کې بیلابیل محورونه شتون لري چې په ویانا کې د مذاکراتو د شپږم دور په مسوده کې څرګند دي. په ویانا کې د څلور جمعیوي ډلې له هیوادونو سره د بندیزونو د لیرې کولو او د ایران د اټومي مسلې پورې د اړوند مذاکراتو نوی پړاو له تېرې پنجشنبې څخه پیل شوی دی. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری کنی د ډیپلوماټیکو سلامشورو په دوام کې د چین او روسیې له استازو سره خبرې اترې وکړې. د غدری اړخیزه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ویانا کې د بندیزونو د لیرې کولو په موخه له مذاکراتي بهیر څخه هیله بخښونکي خبرونه خپریږي. باقری په خبریالانو ته وویل چې په تیرو ورځو کې د مسلکي غونډو او د استازو ترمنځ له خبرواترو وروسته د دواړو لوړو ترمنځ اختلافات کم شوي دي. هغه هیله وښودله چې د ځینو موضوعاتو د هوارولو لپاره ټولو لورو یوې پایلې ته ورسیږي. په ویانا کې د څلور جمعیوي ډلې له هیوادونو سره د بندیزونو د لیرې کولو او د ایران د اټومي مسلې پورې د اړوند مذاکراتو نوی پړاو له تېرې پنجشنبې څخه پیل شوی دی. نن د لومړي ځل لپاره د ایران او د څلور جمعیوي ډلې د هیوادونو د کارپوهانو ترمنځ مسلکي غونډه د کاري ډلو د اجرایي لارو چارو په چوکاټ کې تر سره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت او د بهرني اړیکو د کمیسیون غړي ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د راتلو په لړ کې د ایران او پاکستان ملګرتیا ضروری ده. د اسلامي ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرني اړیکو د کمیسیون غړي فدا حسین مالکی په تهران کې د پاکستان له سفیر رحیم عیاد قریشي سره په لیدنه کې د ټولو قومیتونو په حضور سره د ټول شموله حکومت جوړېدا د افغانستان د ننګونو حل لاره وباله او زیاته یکړه په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن حضور د دې هیواد د مظلوم ولس لپاره له کډوالۍ او بې ځایه کېدو پرته هیڅ نتیجه نه ده درلودلې. مالکي د ایران او پاکستان ترمنځ کلتوري او تاریخي اشتراکاتو ته په اشارې سره وویل په مختلفو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو اشتراکاتو جړې دوه اړخیزو همکاریو ترمنځ مناسبه زمینه برابروي. د اسلامي ایران د ملي امنیت او د بهرني اړیکو د کمیسیون غړي د دواړو هیوادونو د پارلماني استازو تګ او راتګ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمه وبللې. رحیم حیات قریشي د افغانستان مسله د افغان زوریدلي ولس د ستونزو د حل په موخه د اسلامي هیوادونو د همپالنې او د یووالي لپاره یو فرصت وباله او تاکید یې وکړ چې د سیمې د هیوادونو ننګونې باید د پردیو له لاسبهونو پرته حل کړای شي. د سره صلیب نړیواله کمیټې په ایران کې د افغانستان مهاجرو واکسیناسیون په بهیر کې د ایران له الهلال احمر ادارې څخه ملاتړ کوي. د ایران له راپور سره سم د ایران الهلال احمر ټولنې سره د صلیب سرخ یا سره صلیب د ګډو همکاریو په چوکاټ کې به د ایران په لویدیځو ولایتونو کې 115,000 افغان کډوالو ته واکسین ولګیږي. ایران کې څه د پاسه 3.5 میلیون افغان کډوالي اوسېږي چې تر دې دمه 350 سلنه یې واکسین ترلاسه کړي دي. په ایران کې د کورونا او نورو ساریو ناروغیو په وړاندې د عامه روغتیا د پیاوړي کېدو په لړ کې د افغان قانوني او غیر قانوني کډوالو په ګډون له تبعیزه پرته ټولو ته واکسینونه لګول کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د الهلال احمر د ټولنې د نړیوالو چارو او د بشر دوستانه مرستو د څنګ مرستیاله منصور باقری وویل موږ د کډوالو عامه روغتیا د ملاتړ لپاره د سره صلیب له مرستو څخه هرکلی کوو. دا خبرونه د تهران نه اوري. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب په کمیټه د هیواد په څلورو ولایتونو کې پر رسنیو د تازه محدودیتونو لګیدو خبر ورکوي. د دې کمیټې له لورې په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلی ده چې دغه بندیزونه د افغانستان په تخار، بلخ، جوزجان، غور ولایتونو کې پر رسنیو لګول شوي دي. د خبرپاڼې په وینا په دغو ولایتونو کې د رسنیو مسؤلونو ته ویل شوي چې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې به د میرمنو غږ او موسیقي نه خپریږي او داسې سریالونه خپرول منع کړي دي چې د میرمنو څیرې پکې ښکاره شوي وي. سرچینه زیاتوي په بلخ ولایت کې هم ښځینه خبریالانو ته ویل شوي چې د هغوی غږ دې په رسنیو نه خپریږي او بشپړ ستر دې مراعات شي. همدارنګه په بادغیز ولایت کې په رسنیو کې د میرمنو شتون منع شوی او اوسمهاله په یاد ولایت کې هیڅ ښځینه خبریال په رسنیو کې کار نه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي دوی په رسنیو کې د میرمنو له شتون او فعالیت سره ستونزه نه لري، خو په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو د رسنیو پر فعالیتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. د کلید لاپور سره سم په دغه وروستیو ورځو کې سلګونه ښځینه او نارینه خبریالان یا له کاره ګوښه شوي او یا هم اړ شوي چې محدودیتونه له امله خپلې دندې له لاسه ورکړي. زموږ د خبریال په قول د افغانستان د غزنی ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د یونامه عمومي مشر فاویل ایرشوف له 15 کسیز پلاوي سره نن غزنی ولایت ته سفر کړی او د غزنی له والي مولوي محمد ساغه خونزاده سره یې لیدنه ترسره کړې ده. د خبرپاڼې په حواله په دغه ناسته کې د غزنی ولایت پر عمومي وضعیت د نوي نظام په لاسته راوړنو او تر څنګ د نړیوالو مؤسساتو پر همکاري او مرستو خبرې وشوې. د غزنی والی د دوی د سفر څخه غزنی ته د مننې تر څنګ د دوی د سفر د منندوی شوی د لومړی ځل لپاره د دې ولایت د بې وزلو وګړو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې. د غزنی والی د یاد مؤسسې له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې هیواد په بد وضعیت کې دی، تمه ده نړیوالې ادارې، همکاري او مؤسسې ورسره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي څو ولس له اقتصادي بحران سره مخ نشي. د یوناما مشر هم د غزنی ولایت ادارې له مسؤلینو څخه له مننې ترڅنګ ډاډ څرګند کړ چې دوی به د دې ولایت له مظلومو ولسونو سره هر اړخیزې مرستې کوي او غوښتنو ته به یې له مرکزي دولت سره په شریکه حل لارې لټوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دوی په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې خپل مرستې د پخوا شان جاری ساتي او د ولس غوښتنو ته به په خپل وخت رسیدنه کوي. باید وویل شي چې د ژمي موسم پر رسیدو سره د غزنی خلک د نړیوالو مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتونکي دي. جرمنی خبرداری ورکړی چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د لانجو په زیاتېدو سره به له بالټیک سمندر او جرمنی خاورې څخه د دوهم نورد سټریم د پروژې د پلي کېدو اجازه ورنه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو نوي وزیر انالینا بیربورک خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په اوکراین باندې د روسیې له برید څخه د واشنګټن د اندېښنو له امله او د امریکا او د جرمنی د مخکنی ادارې ترمنځ د موافقې له مخې به د اوکراین او روسیې ترمنځ د لانجو په زیاتېدو سره د دوهم نورد سټریم د پایپ لاین پروژې پلي نه شي. تر دې مخکې د اوکراین د دفاع وزارت ادعا کړې وه چې د دې هېواد په ختیځو سرحدونو کې روسي ځواکونه په پراخو پوځي مانورو لګیا دي او بریدونو لپاره یې چمتووالی نیسي. اوس له اوکراینه پرته پولینډ هم د دوهم نورد سټریم له پایپ لاین څخه ناراضه دي. د پولینډ لومړي وزیر د ورشو په غونډه کې له جرمني څخه وغوښتل چې د دوهم نورد سټریم د پروژې له پلي کېدو سره موافقه ونه کړي. روسیه غواړي چې د بالټیک له سمندر څخه د پایپ لاین په جوړولو په مستقیمه توګه جرمني ته د ګازو صادرات پیل کړي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوسم یو سیاسي تبصره ته غوښ شي چې په سوریه کې د امریکا د جنایتونو د نویو اړخونو اشواکې دا نومیږي. امریکایي ورسپانې د امریکا د مخکنیو پوځیانو په حواله سره اعلان وکړ چې د امریکا د پوځ د پټو عملیاتونو یونیټ په سوریه کې داعش سره د مبارزې په ماموریت کې په پرله پسې توګه به یې ملکي وګړې په نښه کولې. د نیویارک ټایمز له راپور سره سم د امریکایي پوځیانو دغه یونیټ چې تالون انویل نومیږي د 2014 او 2019 میلادي کلونو په موده کې په نورو پوځي کاروانونو د سړک د غاړې د بمونو، موټر بمونو او په عملیاتي مرکزونو باندې د برید او د نورو ترهګرو فعالیتونو مسؤول دی. د امریکا د پوځ دغه یونیټ د قوانینو څخه په سرغړونې سره کاروندګر، ماشومان او په صحرایي سیمو کې به یې ملکي وګړي په نشه کولې. دغه امریکایي ورسپانې د امریکا د هوایي ځواکونو د یو افسر چې له 2016 بیا تر 2013 میلادي کلونو پورې له یاد یونیټ سره کار کاوه ولیکل: هغوی ډیر ظالم او کار بلد وه، لیکن داسې ډیره ناوړه بریدونه به یې ترسره کول. د نیویورک ټایمز د ورځپاڼې له لورې اشوا شوي راپورونه په سوریه کې د امریکایي پوځیانو نوي جنایتونه څرګند کړ. د دغه راپور له خپرېدو نه مخکې داسې ویل کېده چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه سلګونه ملکي وګړیو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لیکن اوس ښکاره شوه چې د امریکا مځکني ځانګړي ځواکونه په مغرضانه توګه نیغ په نیغه په ملکی وګړي پانشکولې او ماشومان به وژل. په سوریه کې د امریکا پوځي مداخله زیاتې ستونزې رامنځته کړې. یوازې په یو مورد کې د بخښنې نړیوالې ادارې اعلان وکړ چې په 2018 میلادي کال د سوریې په رقی ښار کې د امریکا د هوایی بریدونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 1600 سوري وګړي وژل شوي دي، لیکن واشنگتن په غاړه نه اخلي. د دې راپور سره سم د امریکا اکثره هوایی بریدونه په هدفمند توګه نه ترسره کېده، چې له امله به یې په سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا پوځ لپاره د ملکي وګړو ژوند هیڅ ارزښت نه لري، او په عملیاتونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جګړې جانبي زیانونه بولي. د امریکا د دفاع وزارت داسې ګمان کوي چې په جنګ کې د ملکیانو نه وژله او هغوی ته زیان نه رسول ممکن نه دی. په دې خاطر د خپلو هغو پوځیانو لپاره چې ملکي وګړي وژني او جنګي جنایات ترسره کوي هیڅ ډول جدي سزا په نظر کې نه ده نیول شوې. په اکثرو مواردو کې چې د امریکایي چارواکو له لورې محکمه رامنځته کیږي، جنګي جنایتکارانو ته هیڅ ډول سزا نه ورکوي. دا یوازې د سوریې د جګړې پورې محدوده نه ده، بلکې په عراق او افغانستان کې هم ټول هغه امریکایي پوځیان چې په جنګي جنایتونو تورن شوي پرته له کوم سزا نه خوشي شوي دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر لیونید اسلوتسکی وایي بې دفاع خلک او غیر نظامیان د امریکایي پوځیانو په عملیاتونو کې د ماتې پسې او جانبي زیانونو حیثیت لري. ډیر ملکیان په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو ښکار ګرځېدلي دي او قربانیان شوي دي. دا ټول سره سره په تېره یوه لسیزه کې په سوریه کې د امریکایي جنایتونو په سیستماتیک او هدفمند توګه ترسره شوي دي. امریکا د باراک اوباما په دوره کې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې د بشار اسد د نظام د رنګولو او د مقاومت د محور د کمزورولو په هدف سره ترهګرو څخه ملاتړ وکړ. قدرمن اوریدونکو، وسم د خبرونه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ځواکونو د تصفیه د کمیسیون د مشر سره زموږ د خبريال سره مرکه واوري.
عزتمن او درن اوریدونکو، سلامونه او احترام خچاره. هم د اوس په د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د سرمپاتیش او د سپونو د تصفیه د ځانګړي کمیسیون له مشر جناب محترم مفتی لطیف الله حکیمی سره په دغه ځانګړې مرکه کې له تهران راډیو سره اوسي. مننه مفتی صاحب چې وخت مو راکړی او دغه ځانګړې مرکه تازه شو.
هیله کوم مننه
مفتی صاحب. پیل به داسې وکړو، تاسو د یو باصلاحیت او ځانګړې کمیسیون مشر یاست. اول پیل په دې وکړو چې تر اوسه پورې چې د کمیسیون هم ایجاد کړی دی او خپل فعالیت هم پیل کړی دی، له خپلو سپونو د دغه ځانګړې کمیسیون په مټ باندې څومره کسان ایستلي یا اخراج کړي؟ البته نو مطلوبه کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر یو نیمه میاشت څو ورځې زیاتې تیریږي چې کمیسیون ایجاد شوی دی. په دې وخت کې موږ د افغانستان بیلابیلو زونونو او ځینو ولایتونو ته سفرونه وکول. ټول ولایتونو کې دفترونه فعال کړو، عملا کار شروع شو. تر نن ورځې پورې چې ما ته راپور رسېدلی د ځینو ولایتونو تر اوسه راپورونه راکړي نه دي، ولې هغوی کار کوي تر څو خپل کار پوره کړي بیا ما ته راپور راکوي، یا د ځینو ولسوالیو څخه دي کار پوره کړي بیا نو ما ته وایي. تر ننه پورې 1,310 کسان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له سپونو څخه اخراج شوي دي.
ډېر ښه. طالبان یو ډول کله په داسې د طالبان اخراجول هم سخت کار دی، او په داسې یعنی با مسؤلیت او سخت مسؤلیت ته سپارل شوی دی په سختو شرایطو کې، سخت او زمانی مقطع کې. مشکل عمده چې ورسره مخامخ شوی په دغه کمیسیون په رهبرۍ کې په دې اړه باندې عمده مسایل شته دي چې شماره د ستونزو په اړه باندې یو مشکل چې ورسره مخامخ دي؟
موږ تر اوسه داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي چې هغه دې حل ناپذیره وي، چې حل نه شي. داسې غوټه نه ده مخته راغلي چې هغه دې خلاصه نه شي. تر اوسه پورې الحمدلله څه مشکل نشته ځکه چې امارات هم همکار ده ملت هم همکار ده دي کې ملت ډېر همکاري کوي ملت موږ ته راپورونه اول راکوي چې دا بد سړی د پارت موږ کوم شپېر اعلان کړي پروغ باندې شکایتونه هم راځي یوه برخه یې دا خبره ښه ده چې باید واضح کړو دلته شکایت ډېر بررسي کېږي موږ چې شمېر اعلان کړي د ملي دفاع وزارت ته وړیا شمېر یو سلو شپږ نوي هغه هم د خلکو په خدمت کې ده خلک ټلیفونونه ورته راکوي نو هغوی خپل شیان هم وایي شکایت هم وایي ځینې ځای کې چې وی وهلم وی ټکولم وی ایستم فلانې خو دغه کیسې دغه موږ ته ټولنه ده کلور کلور د مردم دغه سید نو موږ کوم مشکل سره خو تر اوسه نیمه مخامخ سی بس غادي حل نسی دا د شکایت په برخه کې ستونزې ډېرې دي سته واقعیت سته سره به سترګې نه باندې پټوي خو هغه چې موږ په ډېر قوت باندې هغه څومره چې موږ مطرح سوي په ټولنه کې نو موږ را باندې ملت باور کې هم امارت باور را باندې کې هم هغه کسان اشخاص او افراد چې هغوی ظلم زور زیاتې کوي له چا سره هم هغه ور باندې باور لري چې وای دا کله سوي چې خارج نسم اخراجوي می نو په خپل یا خارج کې یمور اخراجوي او ځینې کسان چې وس پجناتو مال لاس پر کې محاکمه کوم او توقفه وي هم
څومره چې موږ واور دل استاد صدیق میسون دی ایجاد نو وروسته اثرات په صفوفو کې استاد کې مشاهده کیږي هغه د دې چې تاسو لنامه څخه ډیر زیات کسان متاثر شوي او ډاریږي او غوی احتیاط کوي دا مصیر شوی یو فکر کوم صلاحیت مو ډیر دی جدیت مو ډیر دی او تاسو ته واک ډیر دکل شوی دی کومه کچه باندې ستاسو صلاحیت یا په ډله کې چې کواړه یا مشکوک شي یا درته ثابت شي چې څوک غیر مطلوب دی یا حرکت غیر قانونی دی کومه حد صلاحیت لري دا ستاسو صلاحیت نتیجه ده چې دومره تاثیر غلای دی یا کسان بیریږي ځان کنټرول کړای دی ملګریوم او که تاسو جدی یا
نو په دې ډول ملت هم قضاوت وکړي روس پر موږ ته خلک مراجعه کوي یا مطبوعات ته وايي خلک خوښ دي ځکه چې ځکه اوریدل کیږي او عملي کار کوي نو کدې چې جدیت او د صلاحیت همدارس اعتماد د ملت او د امارت دغه کدې ټول دي اسباب دي چې کار په جدیت باندې روان دا موږ خپل ځم نه یو یو خبره ده د ګور صاحب ملاحظات په کار کې بیان لري دا فلان ابن فلان دا به مستاوام وکړي دا به سبا د فارس کوم مسترخو ریسي دا سبا ونن بدا پدی کې نه ګورو کدا چې ما د سبا اراده ولر چې زو سبا بیا د نه سي هغه مات سره خوله جوړ کی یا د نظام ته جوړ کی یا پر بل باندې بلان چې کدا فکر ما کاوه بیا ملاحظات کړی اوس بیا فکر نه کوم عملی کار دی اوس موږ مطلق ته اوس پر ملاحظات دي درو دي اول مله د خبره ځان زغ شو کوم وزیر دفاع ته ویل چې مال ورور پال درته ودری دی یو سړی رئیس مقرر کړو دا ما مون مطلب سړی نه ده او اړ کیم سمینې هغه ویل درغه څپه کوي مرزي باندې کوم او محاسبه کوم حساب سره کوم خو هغه څنګه چې نوی جرایم نه و زاړه وو زاړه مافسی بیا ملي کوي لاړې د وظیفې څخه برطرف شو دستي برطرف نو تر اوسه پر مرته چا مون فيه جواب نه درکړنه ملت نه امارات او کارم په جديت باندې کوو نو فکر کوم اشاره شي نتیجې به نور هم ولرو البته دا ته به مدته پروسه ده ډیر وخت په برکی ونی سي چې موږ ټول ولس په سوکاله کې چې همدار دي مار سفونه لیکي ټولې پاکيږي وخت به خامخات په بر کې ونیسي خو عملی به هم وي
ځنې کسان معمولا په افغانستان کې په خوابم دسي و چې خانه تنظیمونو کې چې او ځای په فشار راغی ځنې کسان به بلې خواته ولاړ او دلته هم ځنې کسان د پاره حکومتداري تقریبا یو امید وي ورته د ویر به یو حقیقت یا ټول ته نه وي ودلې ته یو افراد ته وي وظیفه او مسئولیت یا یو مصروفیت نو دوی که پس دیر اوگده موده نه تاس اخراج که و اغا نومیم ده اخراج چی پس دار نلاره یا ویره نشته ده چی اوگوی بیا کم بل درد سر یا به جرمی لحاظ بانده یا به سیاسی لحاظ بانده افغان طولنه تا جور کرید یا دوی اوگوی ده پاره یوزانگره میکانیزم ده چی اوگوی نشید لی بیا
بله مجر یا خود دلت مجر دلی و تپلی را ده و دلت نسته سی واغا من حالس و زامې شوان سپټنيسته سناڅه هغه کدا چې موږ ته توجه نه جدي او ته متوجه نه یو کدا چې هغه بیا یې سر خوږی سي پیر ان شرف درلاس مشکل نسته او یو خبر به زو واضح کما هغه کدا سوالو ټول جواب کړي هغه کسان چې موږ ته پر اخراج کړی دی په هغه کې ډیر شاز ونه ډیر به هغه کسب چې هغه د شل کار په امارت کې یا کال دوه درې تیر کړی هغه اکثریت د خارج دي چې د فتح خبرست مجاهدین سو اکثریت دا زه ټول بد نه بولم ګوري تاسو پوهیږئ چې قوي اردو جوړیږي پولیس قوي ملي اردو ملي پولیس او استخبارات هم درته نو اداره دا مو په چا باندې چلو حتما مدغا افغانان دغه خلک وي دغه اقشار او اشخاص افراد وي دا به ټول وي خو هغه کسان چې اوس نوی راغلي دغه کې استفاده جوی خلک همسته امارات خپل کسان چې دي چې هغه مخکې دا شل کاله ازمویل شوي دي په دې کې ډېر کم ورد چا سره مخامخ شوي چې هغه دې نامتو وي مردې اخراج کړی وي.
روتپاڼو ته کتنه.
عزتمنو اوریدونکو اوس مر سلامونه ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اردوونکو د تهران چاپ نننیو اکثر او رسپانو د نرسانو او د سلامتیا د مدافعانو د شهیدانو د کورنۍ په کتنې کې د معظم رهبر بیانات راخستی دي چې په سر کې هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي رسپانو لولو. د رسپانو له کاله د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پرمیان باید اجازه ورنکړو چې دښمن د ظالم او د مظلوم موقعیت بدل کړي. معظم رهبر په دغه کتنه کې د حضرت زینب سلام الله علیه کردار او گفتار د ښځو د عظمت د روحي معنوي عقلاني قوت او ځلا نښه وبلله. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای د ټولنې د واقعیتونو د انقلاب د تاریخ د سپېڅلي دفاع او د تیرو دوو څلوېښتو کلونو بېلابېلو پیښو په حقیقي ډول د بیانولو د ضرورت په باره کې تاکید وکړ. کچیرې داسې ونه شي چې په ډیرو مواردونو کې نه دي شوي دښمن په عمومي افکارو کې له دروغ او تحریف څخه ډک روایتونه بیانوي او د ظالم او د مظلوم د ځای په بدلولو سره خپل پرله پسې ظالمانه اقدامات توجیهوي. دوی د روایت او د بیان جهاد د حضرت زینب سلام الله علیه د جواور تدبیر او د پوهې نور اړخونه وګڼل او زیاته کړه هغه سترې مېرمنې د کربلا په حقیقي مؤثره او تلپاتې روایت سره فرصت ورنه کړ چې د دښمن روایت او خبرې په حقیقت غلبه وکړي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. اطلاعات بیا د ویانا د خبرو اترو په اړه د ایراني مذاکراتي ټیم لوړوتبه خبري اترې کوونکی علي باقری له قوله ولیکل په ویانا کې موافقې ته خوشبینه یو. هغه وویل په ویانا کې له څلور جمع یوې ډلې سره د ایران د خبرو اترو داخلي فضا جدي ده او ایران د دغو خبرو اترو په ډکو منګولو سره راغلی دی. هغه ویل دغه موافقه د دواړو لورو د قبول وړ ده او د دغو خبرو اترو یوه مهمه مسله دا ده چې داسې حالات رامنځته کړی شي چې امریکا چې له برجام اټومي موافقې وتلې ده او غواړي ورته راستانه شي. له دغه موافقې سره د امریکا یو ځای کېدو لپاره بیا ضروري زمینې برابرې کړی شي. نو په دې وجه موافقې ته بې پامه نه شو کېدلی. باقری په عین حال کې وویل ځینې لوبغاړي چې یوازې ژوند یې په تاوتریخجن او تخریبي اقداماتو کې دی جدي هڅه کوي چې له خبرو اترو له کوټې بهر ویجاړوونکي اقدامات ترسره کړي چې د مذاکراتو په بهیر کې منفي تاثیر وکړي او هم په هغه تعامل سره چې د خبرو اترو د ډګر له ځینو لوبغاړو سره تعلق لري کوشش کوي د مذاکراتو فضا غیر رغنده او تخریبي کړي. ورسپانې همدارنګه د ویانا په خبرو اترو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د صلاحکار له قوله ولیکل لومړی په کار دی چې واشنگټن د تهران پر خلاف ظالمانه او یو اړخیز بندیزونه ختم کړي. محمد مرندی وویل که واشنگټن او اروپا د ایران د بندیزونو له ختمېدو سره موافقه وکړي نو تهران به هم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه زیاته کړه چې واشنگټن دی اول د ایران پر خلاف لګولي بندیزونه اوچت کړي نو بیا به موافقې ته رسیږو. د ویانا په مذاکراتو کې د ایراني پلاوي صلاحکار هم همداشان وویل د ویانا د مذاکراتو په لړ کې تر اوسه قضاوت نشو کولای خو ځینې مثبتې نښې نښانې پکې لیدل کیږي.
خوږ ردن کوز به د پاکستان چاپ ورځپاڼو څخه د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼه ولولو چې د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر له قوله یې لیکلي دي که پاکستان تحریک طالبان د قانون په چوکاټ کې چلند ونه کړ نو پر خلاف یې مبارزه کوو ځکه چې مخکې مو هم ورسره مبارزه کوله. پواد چودھری زیاته کړه د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې حمله کوونکي د دغه ډلې ټول ذمہوار کسان جهنم ته لیږدول شوي دي. هغه ویل چې له دغه ډلې سره د حکومت خبرې لا دوام لري او غواړي چې دغه ډله د قانون دایرې ته ورداخله کړي. مشرق ورځپاڼې په بل خبر کې ولیکل د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې د بلدیتي انتخاباتو دوهمه مرحله کېدای شي وځنډول شي. ورځپاڼې د انتخاباتو د کمیسیون په حواله ولیکل د بلدیتي انتخاباتو لومړنۍ مرحله به د ډسمبر په 19 نیټه وشي او د دویمې مرحلې لپاره د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې 16 نیټه ټاکل شوې ده چې د وخت دغه فاصله د دویمې مرحلې لپاره کمه ده چې امکان لري چې د دویمې مرحلې بلدیتي انتخاباتو نیټه وځنډیږي. د ورځپاڼې د یو بل خبر له مخې په پېښور کې له پولیسو سره په وسلوالو مقابلو کې د افغانستان د دوو ترهګرو د وژل کېدا خبر ورکړی. په خبر کې زیاته شوې ده چې دغه دوه کسان چې شیرزی او شیرکی نومېدل د 15 کسانو په قتل له پولیسو سره د وسلوالو مقابلو او خلکو نه د کلنګ اخیستلو په تور تورن و چې د پېښور په ناصر باغ سیمه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادلې کې وژل شوي دي.
دوستانو وسم د کابل چاپ لا ورسپانو څخه مسیر ورسپانه راغلو چې په خپل انټرنیټي پانه کې لیکي قطر په افغانستان کې پانګونه ارزبي. ورسپانه دوه نیوز په حواله سره ولیکل چې قطري حکومت غواړي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي خو ښایي دغه چاره د برېښنا په برخه کې له پانګونې پیل کړي. ورسپانه د ځینو افغان چارواکو له قوله ویلی چې نږدې راتلونکي د قطر یو پلاوی افغانستان ته راځي او دا ارزوي چې دوی له اوبو او د برېښنا د تولید په برخه کې څه ډول پانګونه کولی شي. سرچینه وایي چې قطري پلاوی به همداراز په افغانستان کې د نورو په برخو کې هم د پانګونې څرنګوالی وارزوي. داسې مهال د برېښنا په برخه کې د دوهې له لورې د پانګونې خبر ورکول کېږي چې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا وارداتي ده او تر ډیره د مرکزي آسیا له هیوادونو تامینېږي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي ازبکستان یو ځل بیا له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامولوف پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د ساړه ژمي تر رسېدو مخکې له افغانستان سره اړینه بشري مرسته وکړي. هغه په پلازمینه تاشکند کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران مخنیوي لپاره نړۍ ته پکار ده چې د ژمنو پر ځای عمل وکړي او د دغه جنگ ځپلي هېواد د لاسونه د ورته ودانګي. هغه څرګنده کړې ده چې افغانستان اوس تر بر هر وخت ډیر د نړۍ مرستې ته اړتیا لري او نړۍ هم نه باید تر دې حده د دغه هېواد د وګړي خلک او مسلمانان ناهیلي کړي. د ورځپاڼې د یو بل خبر له مخې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې پرله پسې په دوهمه ورځ وسلوالو د پولیو څاسکو د ورکوونکو پر ډله برید کړی چې په نتیجه کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. سیمه ییزو پولیسو رسنیو ته د یادې پېښې د پخلی تر څنګ ویلي چې دا پېښه د ټانک په شاده ګری نومي سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي چې تر پېښې وروسته نور پولیس سیمې ته رسېدلي دي خو تر اوسه پورې د برید په تړاو څوک څه نه دي ویلي. د برید ذمهواري هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو پرونۍ حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې وه.
خوږو اوریدونکو اوس به د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې یو شمیر مطالب درته وړاندې کوو. ګارډین ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي ممکنه ده د بریتانیا د کورونا چارو وزارت له هغه پلانه لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمیر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي د بریتانیا د کورونا چارو د وزیر پریټي پاټیل دا پلان اول ښه عام شو خو اوس د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخوانی لوړ پوړي ډیپلوماټ په حواله ولې کل دغه هیواد نیت لري چې دغه پلان له مالی کولو مخکې مړاوی کړي.
عزتمنو دوستانو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دوپره و، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکا استوري د اسمان د تهران دار کل راشا د ګلبن خيستا ګلان او په خپل درانه حضور کې زمونږ د مینه او اخلاص ډګه ډګه ډې سلامونه و منې دا دیو زل بیا ز جن بنگش ل خپل ګران ملګری
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوې هلا چې روح جوړ د خوشاله پجامو پر خپل پروګرام اوریدو ته بناست یاست. لم تعالی خدای دې تاسو د سلامتیه آرامښت او آسانتیا وخت نه کو
امین یا رب العالمین. جمیل جان اور راز هم په خپل وار د خوګو مینوالو په خدمت کې سلامونه او نیک پیرزوینې وړاندې کوم. ان شاء الله چې د ګلبرن درس کولان او زمونږ خوګه اوریدونکو به روغ رمټ او سوکاله وي. د خداوند متعال په درگاه کې لسونه پورته کوو او د ټولو اوریدونکو بلکې د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو انسانانو د نیکمرغه او خوشاله دعا کوم.
بالکل د پالون کې ډیر زیات منندوی چې مونږ ته یو ځل بیا دا فرصت را په برخه کړ چې تاسو محترم اوردونکو سره مخاطب شو او دا زموږ لپاره د ویاړ او فخر خبره ده چې تاسو په شان فهیم اوریدونکو لرو.
بالکل همدا سیدا ګوره جمیل جان له معمول سره سم نن هم زموږ ډیر ګران او قدرمن دوستانو بلکې مخو په هر پروګرام کې کنه مختلف غږیز پیغامونه لرو.
بالکل
خو البته داسې معلومیږي چې دی پیری مونږ یو غږیز پیغام.
بالکل یو غږیز پیغام لرو هغه هم په مو ګروپ کې مونږ سره ډیر زموږ محترم او قدردان محمد علي بنگش صاحب یو شعر شریک کړی. امیر جان دا یو ماشوم په आवाज دی شری داسې دردون کې زمنګ ملګرو به اوریدي وی چې کوم سره په گروپ کې دي ډیر په خېستا आवाज ویلې خدا سي دردون کې شعر او چې زی ډیر متاثر کوم.
نو نیکمرغه ژوند ورته غواړو خغلی محبت علي بنگش صاحب ته او دا همدار سي دا چا کوم شعر ویلې ده کنه.
بالکل
نو ان شاء الله دا شعر په ګډه سره اورو. نو کتا خو خوي یو لنډ شان دمه به واخلو او بیا برو وګورو.
بالکل
خپل خوګو اوریدونکو یو ځل بیا تود هرکلی کوو.
بالکل
نو ګوره جمیل جانه دا زمونږ یو خوګو اوریدونکی تکړه شاعر خغلی عبدالوهاب یو درود شریف راستولی دی چې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید
مجید.
نو وای چې ګران تی اوخ کی څه سیدی لکه باران د جانان.
اها گریوان تی
اوخ گریوان تی اوخ کی څه سیدی لکه باران د جانان ورته حیران او شاو خا کې
اصحابان د جانان. ډیر ډیر مننه کو د ګران قدردان عبدالوهاب غیرت صاحب
د درود شریف او ګورز مونږ پروگرام په درود شریف پیل شو او خيسته شو زمونږ پروگرام نو لدی خو بیا بل څه نشي کېدای کنه
بالکل
نو ډیر مننه کو دا قدردان عبد الوهاب غیرت صاحب میجان یو بل مونږه یو لړۍ غو شروع کړی مونږ سره د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې لهنګو ډاکټر رحمان علي صاحب د لوکمان یقین غورا ویناوي
ډېر خوشاله کړی
نو ځنې ماتي مطالب د نور بیا زیات چې هغه پاتې شي نو اوس هم دا لړۍ دوام لري تر دیرشمې پورې مونږ ویلي
وو
که خوښه وي دا تاسو شعر نه ابتدا وکړه د رحمان بابا او د غیرت صاحب مونږ به دې ته دوام ورکړو د لړۍ ته وایي چې په کوم نعمت کې چې شکر وي د هغه پای نشته او په کوم نعمت کې چې ناشکری د هغه پایښت بیا نشته
نو بیا وایي چې خدای تعالی او مرګ هیڅکله لا یاده مه وباسئ خپله ښېګړه د بل بدګړه هېره کړئ
بالکل بیا وایي چې ډېر اورې او لږ غږېږي
نو بیا وایي چې په خېټه وږی خو په حکمت ماړه اوسئ
وایي چې په خپله هم نیکي کوي او نورو ته هم د نیکي تلقین کوي
بیا وایي چې په هر مجلس کې چې د خدای تعالی ذکر کیږي نو ګډون پکې کوي او بدن الله ناستې نه ځان لري وساتې
رښتیا خبره م پټوي او درو خبره لا سره م کوي
نو ګوره جمیل جان دا خو ډېر په زړه پورې کولونه دي کنه نو زمونږ وخت هم ډېر کم دی کته خو خو یو بل کول به خپل خو ګورې دونکو سره شریک کړو نو بیا به دا بل ورځې ته نور دغه کوو ځنډو نو وایي چې لا په هانو سره ناستا ولاړه غوړه کړی دا کار په ربړو او ستونزو کې لا تاسې سره مرسته کولای شي
بالکل همداسې دا ډېره ډېره مننه کوو د خپل ګران ډاکټر رحمان علي صاحب دا دومره ښایسته د حکمت خبرې چې کوم دي لوکمان حکیم مونږ سره شریک کړي
واقعي چې ډېره مننه کوو خدای پاک د دوی ته ښه ژوند ورکړي او مونږ سره دې دغه اړیکې نور هم بیا هم هغه راز پیاوړي وساتي
انشاءالله نو زه خو وایم کنه چې یوه لنډه دمه به وکړو سم بیا به پیغام اورو بیا به خپلو یارانو خدمت
بالکل همداسې خوښه مې ده یو ځل بیا ته خپل خوږو اوریدونکو تود هر کله کو ان شاء الله چې روغ جوړ او خوشاله بوي نو جمیل جان کته خوخوي زمونږ د خواږه ملګری زمونږ پخوانی همکار او ډیر خوش اخلاق اوریدونکو خاغلی محمد علی بنگش صاحب را لګل پیغام چې د یو ماشوم په غږ سره یو شعر دی نو په ګډې سره اورو
بالکل اورو
چې ما با خوتل کې مزدوری کولا ما به خوتل کې مزدوری کولا ما پر دې کار کوم خواري کولا ما خپل مول دیاري کولا او کله سړک کله تو در اٹھے او کله کله به خوم را کولا نه نو په خلکو وخت تیرې د خو په ما سخت تیرې دو یو ورځ می مور بیمار ډیر پریشان اوم سو یو ورځ می مور بیمار ډیر پریشان اوم ز کله به یو لالم کله به بل لالم د کلی خان لالم ز ټول جهان لالم د کلی حال لالم ز ټول جهان لالم ما به خرچا ته ویلم ما دی دنیا ته ویلم هي زما بوډای مور کې هغه پکټ کې پراته هغه بیمار ده خا خلکو بداسې ویلو ته ځان له سوالونه کوي
خلکو
بداسې ویلو ته ځان له سوالونه کوي نو داسې کم ګنا خدای زما نشوي چې زپړې کړېګم او زپړې دردېګم اوس چې کور ته راغلم زه چې کور ته راغلم زه چې مور مې ولیدله بیا پریشان شوم بیا مې زرمند کړل بیا غ خان لاړم چې کور ته راغلم زه چې مور مې ولیدل بیا پریشان شوم بیا مې زرمند کړل بیا غ خان لاړم چې زه ولیدم ویل نور ما ستو
چې زه ولیدم
ویل نور ما ستو زه له خوشاله شان شو زلک خوشاله شان شو ما به کار میکی گرنگ می بیا زل راغی خو نوکر ته داسې ویل په ده دا سپي ور پرېږده، ما تر نه منډه کړه، له سپي د پینسې ونیو، لږ شان زخمي شان ته شم، پروا په ځان مې نه وه، په ټول جهان مې نه وه، غم نابی مې په زړه پروا په ځان مې نه وه، په ټول جهان مې نه وه، غم نابی مې په زړه، خو چې کور ته راغلم نو یو شور شرار وه، هلته یوه غوغا جوړه کړه، یو کیسه جوړه وه، زه لږ شکي غوندې شوم چې کور ته ننوتم، مور مې بیا مړه پرته وه، نو په ور کې ودرېدم، دغه یو سوال مې وکړو چې د مال افزانه شومه، تنګ د جهانه شومه، میبو په جوړ سومانه شوی یم، میبو په جوړ سومانه شوی یم.
ډیره ډیره مننه کوو، حقیقتاً چې ډیر جالب شعر او ډیر له درده ډک
و،
انشاءالله چې زمونږ نورو اوریدونکو به هم خوښ شوي وي. به الله د زمونږ کوم ملګري اوریدونکي دي د چا چې میندې ژوندي وي، الله د ورته لوی عمر او تندرستي ورکړي، او د چا چې وفات شوي الله د هغو جنتونه کې انشاءالله برخه کی، او هغه دنیا دی خیسته کی
انشاءالله. امین یا رب العالمین.
نو زه خو یم چې لار به شو د محترم ورور اکبر سلطانی صاحب زمونږ سره په واتس اپ گروپ مونږ سره خپل یو انزور شریک کړي چې په لاس کې ستار دی، او دواړو خو ته دوا ملګری هم لیدل کی کنه،
واقعي چې ډېر بل دا سي خپل انزور دی کنه،
او بیا لیکي چې دا یو شیر زما یو ملګری را ډالې کړي، چې البته د ملګری نوم یې بیا نه دی اخیستې، وای چې دا سلطانی خو سم د کار سړی دی.
اوهو واقعي چې
دا سلطانی خو سم د کار سړی دی، سم د رباب او د ستار سړی دی،
زبردست
وي خکلی اشعار یې د قلم نه اوري، یارانو وخت ورکړي څه یار سړی دی
واقعي.
نو حقیقتن چې مونږ منور سره چې دا د کار سړی دی،
سلطانی صاحب خو واقعي چې د کار سړی دی، او ډېر ښه شعرونه او ډېر په زړه پورې لیکنه کوي کنه،
نه صرف سلطانی صاحب بلکې زمونږ د دغه ګلبن او ټول اوریدونکو د کار خلک دي، په مونږ ګران او قدردان دي. یو ځل بیا د ګران سلطانی صاحب مننه کوم چې مونږ سره د خپل مطلب شریک کړي، د خپل نورو دوستانو هم غواړو چې د خپل ورځنیز او چارو او بانډارونو انځورونه او مطالب مونږ سره شریکول شي.
بالکل هم داسې ده، یو ځل بیا مننه کوو. البته بیا را ګرځو د خپل یو بل محترم شاعر ورور خغلی محمد رحیم دورانی صاحب را لیگلی شعر ته، چې وای البته د جماعت الاول پنځم نیټه متعلق دغه شعر دی. نو ګوره، د جماعت الاول پنځم نیټه د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها نیکمرغه زوکړې ورځ
وا.
نو چونکی دا شعر موږ ته لږ لیټ راغلی دی، خو ډېر په زړه پورې شعر دی، نو له خپل خوږو اوریدونکو سره بیا شریکوم.
خامخا به دا کار کو.
نو محمد رحیم دورانی صاحب وای،
ها
کلکه حوصله مې د زینب بی بی هریګی نه، کلکه حوصله مې د زینب بی بی هریګی نه، لوړه مرتبه مې د زینب بی بی هریګی نه، مخکې د مانځنه به یې حسین ته خامخا کتل،
او کنه
مخکې له مانځنه به یې حسین ته خامخا کتل، مینه پښتنه مې د زینب بی بی هریګی نه، صبر چې په خپل د دوی صبر ته حیران ده،
بشکا
صبر چې په خپل د دوی صبر ته حیران ده، ټکنده غرمه مې د زینب بی بی هریګی نه، چا چې د نبی او د علی حیا ساتلې ده،
بشکا
چا چې د نبی او د علی حیا ساتلې ده، لوی نمونه مې د زینب بی بی هریګی نه، زړه په پریم منور شي او روخانه شي هم درد ډیر، زړه پریم منور شي او روخانه شي هم درد ډیر، خکلی کسیده مې د زینب بی بی هریګی نه،
ډیر ډیر مننه کو، چا چې د نبی او د علی حیا ساتلې دا لوی نمونه مې د زینب بی بی هریګی نه، ډیر ډیر مننه، ډیر له محتوا ډک شعر و. ګورم محمد رحیم صاحب خو همیشه داسې شعرونه لري چې له محتوا ډک وي او له پنده ډک وي، نو ډېره ډېره مننه کوو. انشاءالله بیا به هم موږ سره په خپل پروګرام کې شریکیږي، او موږ سره به دا ښایسته ډلې بیا هم شریکوي انشاءالله.
ګوره، د شاعری داسې ده کنه جمیل جانه، چې کله سړی په خپله هم شاعر وي او په خپله هم علم سره وي، نو هغه د شعر مطلب اوریدونکو ته ډیر په ښه انداز سره بیا رسولی شي.
بالکل همداسې.
نو محمد رحیم صاحب هم شاعر دی، هم ښه علم لري، نو خدای د دوی په علم او شاعری کې نور هم برکت او وزن واچوي.
بالکل. اوس بلاړ شو د ګران متی الله صاحب را لیګلی د ساحل صاحب خیستا غزل ته.
ښه
وایي چې زلیخا خکولی عاشقی دې په یو روپی کړه. زلیخا خکولی عاشقی دې په یو روپی کړه. د عزیز ټوله بادشاهی دې په یو روپی کړه. د خمارانو له مخونو دې پرده پورته کړه. د فرعونیانو خدایی دې په یو روپی کړه. ولې دې وسنډلې څڼې په ګل مخ یا اشنا. خکولی هوا د پسرلی دې په یو روپی کړه. خدای اچولې به نسبت هر زی کې کار نه کوي. د خکلو سترګو سلایی په یوار روپی کړه. وی رنځورې مورې چې د تګ تابیا دې ونیوله. رنځورې مورې چې د تګ تابیا دې ونیوله. د بسمل ټوله زندگی دې په یوار روپی کړه. زلیخا خکلی عاشقی دې په یوار روپی کړه. د عزیز ټوله پادشاهی دې په یوار روپی کړه.
ډیر مننه. ډیر په زړه پورې شعر وو. ډیر خوند یې وکړ. انشاءالله زمونږ اوریدونکو به هم ترې ښه استفاده کړې وي. نو خدای پاک زمونږ د شاعران غرونه نور هم کمال ته ورسوي.
بالکل.
نو ګوره جمیل جانه، موږ سره خو د خوږو اوریدونکو لیکنې نور هم شته کنه؟ خو البته وخت نه لرو. خانم بهرامي هم لاس پزوي وایي چې نور وخت نه لرو.
نو لندن ته به خپلو یارانو اجازه وغواړو.
سوکاله اوسئ.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.